کې د خبريالانو ژوند له خطرونو سره مخامخ شول، چې بدبختانه له هغه مهال نه تر دم غړې پورې زموږ افغان خبريالان له خوراستونو سره مخامخ دي. که وایم چې په دوست په دو کې خبريالانو ژوند هم له لاس ور کړی دی، همدارز د سورزياتي د ګواخونو او لپی خو سره او همدار زندانون ته هم دوی چول شوی دی. او که په دا ورستیو کې د نږدې خبرونو په اساس باندې موږ خبرې وکړو، د افغانستان د مطبوعاتو مرکز په یو تازه راپورټ کې ویلي دي چې د 12 میاشتو په جریان کې په افغانستان کې د خبريالانو پر وړاندې د 201 دیش پیښې ثبت شوې دي. البته په دې پیښو کې لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړله، بیا هم د خبريالانو د ټپ کېدلو، د وژل کېدلو او په زندانونو کې د دوی اچول کېدلو پیښې دي. اوس هم زموږ افغان خبريالان د ګواښونو او زور زیاتۍ له پیښو سره مخامخ دي.
مننه دیو جانې، تاسو که د خپل تجربې په اړه باندې هم راته وایست، په افغانستان کې تاسو د کار پر مهال باندې د څه ډول ستونزو سره مخامخ واست؟
بالکل، هغه مهال هم اگر چې په افغانستان کې د خبريالانو پر وړاندې هر وخت کې ستونزې شته وي، اوس مهال ډیر زیاتې شوې، خو هغه مهال هم ستونزې وي. کله به چې موږ د راپور د چمتو کولو لپاره تللو، نو واقعیت چې په سیمه کې به په هغه ماده خبر په ځای کې به موږ له بیلابیلو ډول ډول ستونزو سره مخامخ کیدلو، چې هم له هغه وخت نه زمونږه خې خاطرې او بد خاطرې هم زیاده ولای شمه، چې واقعیت یعنی یو نامعلوم وضعیت سره به موږ مخامخ وکړو. بچ یو پیښه کیدله، د پیښې ځای ته بچ موږ تللو، نو هغه ته په اسانه باندې خبريالان نه پریښودل کیږي چې هغه ولاړ شي هغه پیښې ته ورداخله شي. نو هغه وخت هم خورا ډېرې ستونزې وي زموږ په وړاندې.
دیو جانې مننه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه لیدونکو، دیو جانې هم یادونه وکړه دا چې د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د خبريالانو د ملاتړ د ځینې سازمانونه وایي چې په افغانستان کې څه باندې 200 رسنۍ تړل شوي دي. د بې پولي خبريالانو د راپور له مخې یوازې په 2023 کال کې 3 خبريالان وژل شوي دي، او د دغو راپورونو له مخې پر رسنیو باندې محدودیتونه زیات شوي دي. ګولایز، د پاکستان په اړه باندې بس تاسو څخه پوښتنه وکم، د رسنیو د ازادۍ وضعیت هلته څنګه دی؟
یو خبره ده، د کومو ګورو د خبرانو چې کوم د نړیواله ورځ او د ازادۍ موږ خبره کوو، سکال چې کوم د یونسکو چې کوم تیم دی، هغه د کسه هم د ماحولیاتو په مخ مالی د خبرانو لپاره کوم چیلنجز دي. خو که زموږ سیمې ته وګورې، څنګه ډیوې خبره وکړله، په زموږ سیمو کې بیا لږ حالات بدل دي. او که سیمه ییز حالات ته موږ وګورو، که په افغانستان کې دی، که په پاکستان کې دی، او که په هند کې دی، او انتر بنگلادیش کې هم، که د پاکستان سو پورې خبره ده، نو په پاکستان کې د رسنۍ چې دي هغه همیش لکه هغه داسې کنټرول ساتل شوي دي. په پاکستان کې کله هم د پرویز مشرف په واکمنۍ کې، ډکټیټرشپ کې، رسنۍ ډېرې زیاتې رالې. په پاکستان کې ټلویزیون چینلونه رال، شخصي ټلویزیون چینلونه رال، دښن ورځپاڼې راغلي، خو څومره زیاتې شوې رسنۍ اغونه ازادي چې دا اغونه وتړل شوله. که موجوده حالاتو کې موږ خبرې کوو، نو موجوده حالاتو کې که موږ وګورو، نو چې څنګه نړیوال یو ټرند دی، یو رجحان دی، اغه وازونه، اغه خبرې، اغه خلق خاموشه کول، نو یو خو دې کې اغه خبريالان اغه دغه خبره ده، او بل خلکو هم کوم خبريالان دي، نو هغوی هم هغه یو سنسرشپ خپل کړی دی، هغه سلف سنسرشپ چې ورته وایي، چې په خپله آواز اوس څنګه ډیوي خبره وکړله چې د سقوط نه پسته که موږ ګورو په اسلام آباد کې او په پاکستان کې شاوخوا 200 افغان خبريالان چې دي هغه هلته موجود دي، او هغه خپل هغه انتظار کوي. دغشان په پاکستان کې دننه هم چې کوم خبريالان دي، اوس هغې باندې دومره پابندۍ یا هغه داسې دي چې هغه رنګ هغه آواز خپل آواز چې دی هغه نشي پورته کول. یو دا ډېر اوږد بحث دی چې څنګه حکومتونه کوشش کوي چې په هغه آوازونو معنی هغه معنی هغې ته بند کړي دي، د قوانینو د لارې، د زور زیاتې د لارې. او په پاکستان کې کوم وګورو، له ډېر مودې راهیسې دا یو هغه دی چې خبريالانو څخه دا یو ستونزه ده چې کوم فعالان دي کوم ټولنیز شبکې دي دا هم په پریس فریډم او په هغه کې ټولو کې دا یو د غرازي په هغه هغه اوازونه هم مسلګي دي رورو په طریقه باندې یو سیستماتیک طریقې سره هغه ته د غلي کولو کوشش روان دي یا هڅه دي کیږي قسم حکومت په وار وار باندې د ورځ په مناسبت باندې حکومت دا داوه کوي چې موږ رسنۍ او ته ازادي ورکړې دا موږ هم قتل په پاکستان کې د 8 فروری انتخابات او غینه مخ کې ټولو سیاسي ګوندونو په خپل منشور کې انتخاباتي منشور کې دا خبره به کولې چې موږ کله په واکه راغلو نو د رسنۍ ازادۍ زما په هغه کې و شامل په لومړي توبونه کې د 8 فروری انتخابات تیر شو خو وسم که حالات وګوري نو خبري اعلان اوس د تازه رپورت د اسلام آباد کې د خبر زما لګو غوډه شوله خو د فریډم نت ورک د رسنۍ د ازادۍ لپاره کارکونکو یوه اداره د غیر دولتي اداره ده دا غیر رپورت تر مخه په پاکستان کې چې کوم رسنۍ کوم ازادي د هغه پرورو لمنځ وړل کیږي او هغه ډیر طریقې سره درې د دوه مشتې کیږي د انتخاباتو شوي دي نوې حکومت شې دي هغه نوې تګلارې او نوې هغه جوړې چې څنګه هغه وازونه رسنیو کې چې کوم دی هغه خاموشه کې
ګلیاس تاسو یادونه وکړه په خپل خبرو کې چې د رسنیو کنټرول ته زیاته کار کیږي او هڅه کیږي چې د دوی ژغ غلی شي تاسو د معلوماتو لمخه د کار څوک کوي که څه هم تاسو ویل چې جمهوریت حکومت دا وعده کړې و او ژمنه یې و ام دغه و چې د کمپاین پر مهال باندې دوی پر رسنیو ته ډیر ازادي ورکوي
په پاکستان کې ګوره یو خبره ده ملالی چې په عمومي توګه اوس ټول تر اخکار ده چې په پاکستان کې جمهوریت قوتونه څنګه راځي هغه تر شا سوق وی او واک چا سره اوس په پاکستان کې کوم ګورو د عدلی اوس قضیه مخه تر غلي دي اکثر تاسو به ګورئ هم چې عدلی خپل وي چې را زموږ په کارونه کې د اسلام آباد های کورټ شپږ ججانو یو لیک استولیو په فروری مې اپ د اپریل په میاشت کې بلکې د فروری په میاشت کې نو چې پاره کې دا ریکړه و چې زینی استخباراتي ادارې د غوې په کار کې لاس وهنه کوي نو په پاکستان کې کوم مقتدر استابلیشمنت چې وته لیکي په عمومي اسلامي فوج ته ویل کیږي نو که فوج سه هم دا بار بار انکار کوي چې را نه سیاسي چارو کې او نور چارو کې دی مداخله دا تورونه غوې بار بار ردوي خو په پاکستان کې همیش کو ګورو د قوتونه دا کوشش کوي چې په دې غمانی خپل کنټرول وساتي او وسوم چې کوم سیاسي حکومت خوراغلې دي خو په غیمانی دا چاپ چې دی یا چې کوم سورې یا کوم هغه دي نو هغه د مقتدر حلقو دي نو هغه نه غواړي چې هغه اوازونه اوس په پاکستان کې د رائے ازادي خبره کې نو د مخالفو ګوندونو چې کوم اتحاد جوړ شوی د شپږ ګوندونو چې پاکستان تحریک انصاف هم شامل دی پکې دا هغه اواز چې د پرسنیو کې نشته په هغه زبردل لند مثال درکم د پاکستان دولتي رادیو ټلویزیون دی چې کله د قومي اسمبلی غونډګي نو د مخالفو د پاکستان تحریک انصاف ګوند کوم کل غړې خبره کوي نو دا غړي راپاسي د هغه چې په خواني وزیر اعظم د عمران خان عکس چې دی دغه شاته ولګي نو هغه ځین هغه کیمرا لري کې بل ځای تراوي نو ځین د سي واړه واړه دا وړي هغه دی خو په مجموع هغه باندې سوچ وکړو نو په پاکستان چې کوم د خبريالانو کوم سازمانونه دي هغه په بار بار باندې د مظاهرین کړي دي هغه هم کړي دي چې دا غوي په ازادۍ باندې ډیر جدی هغه چې دی جدی غواخونه سره دی مخامخ دی
دیو جان تاسو ته براستم ګلیاز لکه تاسو چې واوریدل په پاکستان کې دغه محدودیتونه یادونه وکړه چې خبري اعلان سره مخامخ دی او مطبوعات د دغه ډول ستونزو سره لاس او ګریوان دي د شوزو برخه ته کراسم تاسو څه خبره پښتنه وکم د ملګرو ملتونو د شذینه څنګه د افغان شوزو هغو خبريالانو له قوله لیکل دي چې په خپل راپور کې لیکل دي چې دوی وای په افغانستان کې کار کول داس دی لکه دوی چې پر ماين باندې ګرځي ستاس خدمت پښتنه دغه چې د استلا پر ماين باندې د ګرځېدو څه معنی لري
یعنی هغه ته د موازیت مونږ تاسو ته معلوم دی چې په افغانستان کې اوس مهال په خزو باندې له هر خوانه دوی په سیستماتیک ډول باندې بندیزونه لګوي یعنی اوس هم هغه زمونږ افغان خبريالانه یا هغه افغاني مرمن یا جون چې په افغانستان کې کار کوي واقعا چې زکولای شم یا مو کولای شو چې غوی ته د منالو لقب هم ورکو چې دوی بیا هم سره له دومره استونزو ناخواله سره بیا هم په دې وضعیت کې مبارزه کوي ځکه چې په افغانستان کې داس یو حالت دی چې هغوی له هر طرف نه لګواخونو سره مخامخ دي، له هر طرف نه هغوی ځپل کیږي، له هر طرف نه هغوی زورول کیږي، نو بیا هم دوی سره له دې ګواخونو سره له دې ستونزو سره له دې تاوتریخوالي بیا هم مبارزه کوي، بیا هم هغه خپل د مبارزې ډګر نه ده پریښودلی. او لکه کله چې دا سقوط وشول له هغه وضعیت نه له هغه حالت نه تر اوسه پورې زمونږ په خزینه ژورنالستانو سره همداراز له خزینه فعالانو سره او هغه نورې میرمنې چې په دولتي او غیر دولتي اداراتو کې دوی کار کولو له خورا ستونزو سره اوس هم لاسو ګریوان دي. او زموږ افغان خبریالان خو دا د ټول نړۍ پر وړاندې څرګنده ده چې دوی له کومو ستونزو سره اوس مهال هم خپلې دندې مخته وړي.
دیو جانی مننه، زه به بیرته تاسو ته راسم. ګلایز دغه قوانینو په اړه باندې به څو خبرې وکړو. دغه سی پی جی او د خبریالانو د خوندیتوب ځینو نورو ادارو په خپل راپورونو کې ویل چې په پاکستان کې داسې قوانین جوړ شوی دي او ستا چې هدف یې دغه دی چې لکه مین سټریم میډیا، رسنۍ، مطبوعات او همداراز آنلاین رسنۍ چې انټرنیټي ټولنیز رسنۍ ورته ویلای سو، د دغو کنټرول یې هدف دی. د دغو قوانینو په اړه که تاسو یو څه لیدونکو ته وایست، او د قوانینو د جوړېدو یا هم د دا ډول اهدافو پر وړاندې د خبریالانو عکس العمل څه دی؟
د قوانینو که سو پر موږ خبره کوو نو په پاکستان کې په 2002 کال کې د فریډم آف انفارمیشن آرډیننس دا 2002 کال هغه بیا په دې کې به ترمیم وشو په 2010 کال کې غالبا. نو دا غیر رئیسی یو ضابطه اخلاق جوړ شوی دی د حکومت په کچه باندې، او د دې لپاره باقاعده یو اداره ده پاکستان چې کوم انفارمیشن ډپارټمنټ ته ویل کیږي د رسنیو منظم کول لپاره دا یو اداره ده. هنکه په نور ځایونو کې کوم وګورو رسنی چې دی هغه لپاره غنی د محکمه وزارتونه دي، بلکې په مرکز کې هم او په صوبو کې هم. اوس راځي چې سوپر قوانینو خبره ده. د اخو به ډیر وګت بحث وشي د روسي خبره کو وسنی خبره ته کوم چې د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر محسن نقوی په لاهور کې د اپریل په 15 یو خبری کانفرنس ته او ویلي وو چې رسنیو لپاره او بیا په ځانګړي توګه هغه دا یاد کړي چې د ټولنیزو رسنیو لپاره هغه دغه قوانین نور هم سختي په دا معنی باندې چې کوم حکومت اوس په واک کې راغلی. نو اوس حکومت کوم وګور په مرکز کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې حکومت دی، نو هغه لاندې دا وزارت دی او هغه وزارت چې دی چې کوم مین سټریم میډیا دا چې کوم قائمی داری کې دنه چې کوم ټلویزیون چلن دی، نو هغه ته یو دیدو فرمان ورکی چې تاسو به د وزیر اعظم د پخوانی وزیر اعظم نوم نه اخلي، جلسه به هم کوریج به نه کوي. دا خو به تیر خبره ده په پاکستان کې دام یو سغه شروع شوی دی چې کله هم د مخالفو ګوندونو کله جلسه کیږي ډیجیټل وی یا په غمانی وی، نو په هغه ورځ باندې انټرنیټ سہولت وتړل شي. که انټرنیټ هغه نه وي نو بیا په چلنونو باندې او په دغه باندې بندیزونه ولګول کی. په دې کې د رسنۍ هم به یو اغشته چې ځینې رسنۍ حکومت په لوي وي او ځینې مخالفو ډلو سره وي. دا موږ په تیر هغه کې موږ وکتل په پاکستان کې چې کله د پاکستان تحریک انصاف د پخوانی وزیر اعظم عمران خان حکومت وو، نو په ځینو رسنیو باندې پابندې لګېدلې وې. هغه رسنۍ ځکه چې هغوی د حکومت مخالف خبرې کولې، خو ځینې رسنیو د حکومت په حق کې خبرې کولې نو هغه آزادې وې، نو هغوی ته هغه رنګ اشتهارات هم ملاوېدل. که پاکستان کې دا وګورو د رسنیو نو دوی زیاتره دغه چې دی آمدن هغه د حکومت لخوا راځي، او دا څنګه ماته ستو اداره خبر وکړه چې پوره یو وزارت دی او بیا د دې نظم یو اداره ده پیمرا او ته ویل کیږي. نو پیمرا به داسې کوي چې کم هغه مانیټرینګ کوي او چې کم داسې وګوري چې د حکومت مخالف دی یا ضد دی یا د ریاست په ضد مانی دی، نو هغه ته نوټس جاری کی او یا په سمدستي توګه هغه آفیر کی. نو قوانین خو پاکستان کې په دې لړ کې ورستر بلی سختی کې ورته، لکه کومنګ دا وایو چې را ټولنیز رسنۍ وراتک سره کسه دا غره غلې دي خو بدلون خو نه. کومنګ ګورو په مین سټریم میډیا خو پابندي دي، اوس په هغه ټولنیز رسنۍ باندې هم هغه رنګ فشارونه او پابندي ولاندې غوي راوستل کیږي او هغه د مختلفو قوانینو په شکل کې. دا قوانین چې دي اوس ما تاسو ذکر کوم جوست تازه حکومت دا اندیا ورکړی دا چې دی دوه نور هم دا قوانین چې دی دا به سختې. په پاکستان کې د رسنیو لپاره سازمانونه شته، په مرکز کې شته، په صوبو کې هم شته، او هغوی په وار وار باندې مظاهرې هم کړې دي بار بار، او چې کوم دغه جرنلستان دي چې کوم ستر جرنلستان دي زیاتر خو هغه اوس کوم وګورو هغه ادارو نه هم لری کړل شوی دي د حکومت د فشار د وجه نه کوم د جیو مثال ورکو دا غی نه ډیر ځات سینیئر جرنلستان هغه وخت کې لری کړل دغه شان د ار وای نه لری کړل هغه باندې فشارونه نو فشارونه د چانه خو مختدر حلقې نو اوازونه خودي مظاهری کیږي خو دا د حکومت خپل لغه معنی هغه سترانس کوم غوتوي د ریز معنی هغه دونه کلک ولاړ دی چې هغه اگر اوازونه مخته نه پریدي او دا صرف د پاکستان یا د افغانستان مسله نه ده کوم وګور په نړۍ کې دا یو ترند دی په هند کې کوم ګوري رسنۍ څنګه الته کار کوي په ټولو رسنۍ معنی هم بندیزونه دي الته ما غرنګ چې کوم واکمن ګوند دی هغه کوشش کوي چې هغه اوازونه راپری نه دي او هغه ټول چینل دا هر یو چې کوم کده طالبانو خبره کوي کوم د پاکستان کې د مسلمانانو خبره کوي کوم هند کې خبره کوي ټول دا چې کوم واکمن ګوندونه یا کوم ډلې دي هغه کوشش کوي چې رسنۍ دا یو پاور دی او دا قوت چې دی دا ولست هغه आवाज او هغه رسول چې کله ته دا کنټرول کیږي نو ته هغه ټول واک چې دی هغه ځان سره دغه وساتي دا یو داسې موثر ټول دی کنه چې دا د معنی هر یو حکومت کوشش کوي چې خپل کنټرول وساتي
و شه مننه ګولایز دیو جان تاسو واوریدل ګولایز ځینې ستونزې یادونه وکړه تاسو هم یو شمیر ستونزې یاد کړې چې مطبوعات او خبريالانو سره مخامخ دي تاسو څه خزمه پښتنه دغه د پاکستان د مطبوعاتي دغه فضا چې ده تاسو په نظر څومره د افغان د افغانستان د مطبوعاتي فضا سره ورتوالې تاسو ویني یا په نورو ټکو کې وایم چې په افغانستان کې وضعیت څومره هغه ته ورتوالې مونډلې دي لکه په پاکستان کې روان دي
کوس محل وضعیت مقایسه کو لکه څنګه چې تاسو قدرمن ملما ورته اشاره وکړله په پاکستان کې اوس محل هم وضعیت د رسنۍ یا مطبوعات په باب باندې هم دا ډول دی ځکه چې زه یو دلته هم یو پروګرام ته بلل شوی او ما خو هغه ما ته هم ویل چې دلته هم سانسور شته دی تاسو باید په خبرو کې احتیاط وکړئ لکه څنګه چې په افغانستان کې اوس رسنۍ سانسور شوی دی په افغانستان کې اوس حقایق د رسنۍ په وړاندې نه څرګندېږي کوم څه چې حقیقت دی هغه اوس رسنۍ نشي کولای په واضح او ښکاره ډول باندې بیان کړي ځکه کدوې لکه هم په واضح حقیقت څرګند کړي نو معلومه خبره ده چې سبب هغه رسنۍ تړل کیږي هم یا هغه د هغې رسنۍ کارکونکو بلدند څخه ګوښه کیږي نو زما پان باندې چې اوس یو څه ورتواله لري د پاکستان د رسنۍ وضعیت د افغانستان سره ورتواله لري ځکه چې په پاکستان کې هم حالات بدلون وکړل او دلته دوی په دلته هم انتخابات وشول او یو څه ستونزې رامنځته شولې خو په افغانستان کې که زه وایم په افغانستان کې بالکل د افغانستان ټول رسنۍ سانسور شوې دي د افغانستان کې ټول هغه رسنۍ ته چې غوي اوس هم خبرونه کوي نو هغه به هم د حاکم نظام د حاکمیت یا غوي د امر تابع وي او کوم څه چې د غوي په وړاندې خبري شي البته د حاکم نظام په وړاندې خبري شي نو هغه به دوی د سیمه نړۍ او د هیواد پوړاندې دوی څرګندوي ولې هغه حقیقت هغه حقایق چې دی دوی نشي کولای چې بیان کړي او یا هم کزنی زمنګ سیاسي چارو شنون کې یا هم داسې زنی مرمانه چې پروګرامونو ترابل کیږي که هغه هم په اوسنی نظام باندې نیوکه کوي یا هم د دوی د اصلاح په باب باندې خبرې کوي ول بیا هم هغه د پاکستان کې په حاکم نظام باندې دا هیڅ تاثیر نه کوي او یا خو دوی ورته هیڅ پام نه کوي دا خبره باب یې ځګړنی چې متاسفانه دا وضعیت که هم داسې روان وسیږي نو زه فکر کوم چې حالات به د رسنیو او د خبريالانو په وړاندې تر دې هم سخت شي په افغانستان کې
ګولایز تاسو څخه به د هغه اډینس یا کتونکو او لیدونکو په اړه باندې دا غځای په اړه پوښتنه وکم تاسو مشال رادیو قبایلی سیمو ته نشرات کوي بلوچستان ویل کیږي چې دغه سیمه ډیره خوندې نه دي د خبريالانو لپاره تاسو په دې اړه باندې معلومات راکوي
بالکل کوم ګورو په مجموعي توګه باندې په پاکستان کې صرف قبایلی سیمه نه دي په نور ځایونو کې هم خبريالان هغه شان ستونزو سره مخامخ دي کله د قبایلی سیمو خبره کوو نو الته اوس څنګه د ډي وی هم خبره وکړه چې یو سلف سنسرشپ هم جلنستان خپل کړی دی. هغه هم اوس هغه رنگ اواز هغه خلاص لمانی هغه باندې هغه خستون زی نشي بیانولی، هغه خبر نشي ورکول، ځکه چې هغه پالته پزمک هغه ته په ګراوند باندې موجود دی. نو هغه ته ډیر ستون زی بي، نو هغه که داس یو خبر ورکوي، مثال په توګه باندې دیدو ډی بی یو پروګرام ته لاړو ته ویل شو ته به دا خبرې نه کوي، دغه شانې هلته چې کوم موجود خبر اعلان دي، نو هغه هم ځینې هغه باندې هغه حقایق نشي رپورټ کولی،
یعنی د تهدید سره
لکه هغه مخامخ دي، ځکه چې هغه د ژوند خطر سره مخامخ کیږي. او بیا په ځانګړي توګه باندې که موږ وګورو په قبایلي ضلعو کې، په قبایلي ضلعو کې څنګه کوم بدامنی روانه ده، کوم د وسلوالو کوم فعالیتونه روان دي، په هغې باندې رپورټ کول، نو هغه دواړو خواو ته خبریالانو ته ستونزې دي. که هغه که د حکومت خلاف یا کوی که حکومت په امنیت کې پاتې راغلی دی، نو هلته ورسره حکومت بیا چې کوم ادارې دي هغه ورسره هغه رنګ بیا چلند کوي. یو که د وسلوالو ګواښونه خو هر وخت موجود دي، خبر اعلانو ته، سیاستوالانو ته، فعالانو ته، ټولو ته. دغه شانې په د بلوچستان خبره تاسې وکړه، هلته د لادرکه بلوچستانو چې کوم مسله ده په پاکستان کې ډېره لویه مسله ده، او په دې باندې آواز ډېر کم که موږ وګورو په پاکستان کې په مین سټریم چینل باندې هغه باندې دې باندې څوک په دې موضوع څوک هغه نه کوي. دا یو داسې هغه ده چې چاته دا خبر وکړي چې د لادرکه بلوچستانو مسله، نو هغې باندې هغه اغزي کې غلی شي، ځکه هغه خبره بار بار قسم د پاکستان کې کوم د لادرکه کسانو د موندلو کوم کمیشن دی، هغوی ویلي دي چې یاره په قضیې اوس هغه شان نه دي چې څنګه دوی د مخکې شمیر کې یادولي. خو دا ستونزه موجوده ده په قبایلي ضلعو کې هم او په بلوچستان کې هم او په پاکستان په نورو برخو کې هم. اوس خبرې اعلان چې دي هغه شان خپل آواز هغه موثره توګه مانی قسم یو ټول شته، ټولنیزې شبکې، ټولنیزې رسنۍ داسې دي چې هغې یو څه نڅه یو سرک یو آواز پکې هغه کې په نظر راځي. ځکه که موږ وګورو په پاکستان کې چې کوم په مین سټریم کې کوم خبرې اعلانو، هغوی زیاتره اوس مخه کړې ده یوټیوب چینلونو ته، خپل چینلونه په شخصي توګه مانی. نو چې هغه په ټلویزیون باندې کومه خبره نشي کولی، نو هغه لاړ چې هغه د ټولنیزو شبکو د لارې په خپل چینلونو د لارې هغه آواز چې دی هغه راپورته کړي. خو په مجموعي توګه باندې ستاسو دا خبره زه راغونډوم، په مجموعي توګه مانی په پاکستان کې رسنۍ چې دي هغه شان آزاد نه دي چې څنګه حکومت دعوی کوي.
مننه دیو جانی. په لنډو ټکو کراته وایست، د افغانستان د رسنیو لپاره آیا فکر کوي چې کومه هیله ستا چې دوی به آزاد سي او خپل کار به هغه سي وکړای سي چې څنګه باید وسی؟
تر څو چې په نظام کې زما پاند باندې چې بدلون رامنځته نشي، تر څو چې همدغه نظام حاکم وي او یو ټول شموله حکومت رامنځته نشي، د ټولو اتباعو حقونو ته احترام ونشي، نو تر هغه مهال به زه فکر نه کوم چې د رسنیو پر وړاندې دا بندیزونه او دا سانسور ختم شي، ځکه چې هغه ته خبرې کیږي له هر خوا نه، مثلا له هیواد نه بهر هم زمونږ هیوادوال په دې باب باندې خبرې کوي، ولې هیڅوک د دې خبرو ته پاملرنه نه کوي او نه هم هلته د کوم چا وس رسي چې په دې ته تغییر ورکړي، ځکه چې هر څه د حاکم نظام پلاس کې دی او د هغوی پر وړاندې څوک درېدلی نشي. تر څو چې بدلون رامنځته شوی نه په نظام کې، نو تر هغه مهاله زه هیله مندي نه لرم د افغانستان د رسنیو په باب.
مننه دیو جانې چې تاسو وخت وایستي او په دې خبرونه کې مو له موږ سره ګډون وکړ. ګلایز له تاسو هم مننه چې وخت مو راکړي.
ډېره مننه تاسو
هم. لیدونکو تر بیا مو پر خدای سپارم.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
د ازادي ملما
درنو اوریدونکو السلام علیکم. زموږ نننۍ میلمه ارشاد منصور نومیږي. شاغلې منصور د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلې او اوس د طب د ډاکټر په توګه په بریتانیا کې کار کوي. ډاکټر منصور په کابل، فرانسې او بریتانیا کې د طب په برخه کې لوړې زده کړې کړي او ګنډ شپیر ډاکټرانه روزلې دي. ارشاد منصور څو طبي کتابونه په پښتو ژباړلې هم دي. لده څخه مې د دې خواله په پیل کې وغوښتل چې د خپل لومړنۍ زده کړو په اړه راته ووي. لومړنۍ زده کړې
مې د غزنی په ولایت کې کړې دي او له صنایع لیسې فارغ شوی یم د غزنی ولایت. ښوونځي وروسته د کانکور د امتحان له لارې د کابل طبي پوهنتون ته کامیاب شوم او د کابل طب پوهنتون مې ولوست او له فراغت وروسته د کابل په طب پوهنتون کې د استاد په صفت سره مې دنده پیل کړه او ما د اتو کلونو لپاره کابل په طب پوهنتون کې د استاد په صفت دنده ترسره کړه او په دې اتو کلونو کې د کلینیکي کار ترڅنګ په تحقیق او په تدریس لګیا وم او په مختلفو ډپارټمنټونو کې مې تدریس وکړ او په عین حال کې مې په تحقیقي کارونو کې چې د پوهنتون د استادانو یو اساسي دنده و هم برخه اخیسته.
ولې مو ته به انتخاب کو؟
اصلا د افغانستان شرایطو ته په کتو مختلف عوامل وو چې په زموږ د تعلیم او تحصیل په دوران کې طب ډیر مهمه ګڼل کېده. زما لپاره شخصا تر ټولو طب هغه مسلکي بود وو چې ما غوښتل د یو ډاکټر په توګه خدمت وکم، د یو ډاکټر په توګه وپیژندل شم او تر ډیره هغه د مسلکي اړخ جذابیت وو چې زه یې طب ته علاقمند کړم. ځینې نور دلیلونه هم وو، د بیلګې په توګه د افغانستان شرایط، د افغانستان د خلکو فقر، محرومیت، دا ټول هغه څه وو چې فکر کېدو چې طب ته او ډاکټر ته او طبابت ته ضرورت ډیر دی. او په عین حال کې د طب رشته داسې یوه رشته وه چې په اسانه پکې خدمت کېدلی شوی، یعنی په مستقله توګه یو چا کولی شوی، یو ډاکټر کولی شي د یو ناروغ رنز وپیژني، د هغه د رنز لپاره درمل ورکړي او یو لوی مشکل حل کړي. نو په دې اساس ما ته طب له ډیر پخوانه یوه جذابه رشته وه او غوښتل مې چې له دې لارې خپلو خلکو ته خدمت وکړم.
ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې په پکتیا کې زیږیدلی یاست. اکثره افغانان چې په ولایتونو کې زیږیدلی دي چې کله کابل ته راشي بیا هملته پاتې شي، حال دا چې په خپل زیږنځای کې ورته شاید لا ډېره اړتیا وي. تاسو ولې بیرته خپل ولایت ته ستانه نه شوئ؟
بله، واقعا زه د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلی یم او زما خپل هیله دا وه چې خپلو خلکو ته په کلیو کې په لری پرتو سیمو کې خدمت وکړم. خو کله چې زه فارغ شوم ومې لیدل چې په نورو برخو کې هم موږ ته ډیر ضرورت دی. مثلا په هغه وخت کې د تدریس په برخه کې یوه غټه خلا موجوده وه، د تحقیق په برخه کې یوه غټه خلا موجوده وه. نو ما ته دا ډیره مهمه ښکاره شوه چې ما خپل ظرفیتونه، خپل موقف او توانایي ولیدي چې ما ته به ښه دا وي چې د نورو ډاکټرانو په روزنه کې، د نورو په تدریس کې خپله انرژي مصرف کړم. نو په دې توګه به زه وکولی شم ډیر مؤثر تمام شم، ډیرو زیاتو خلکو ته به مې ګټه ورسیږي. او په دې اساس ما نه تر هغه چې خپله په کلینیکي برخه کې په کابل کې کار وکړم، د کابل په طبي پوهنتون کې د استاد په صفت مې لډیرو ډاکټرانو سره همکاري وکړه، د غو په روزنه کې، له د تدریس په برخه کې. نو دا خپل ما فکر وکړ چې زما مؤثریت بدل ته ډیر وي، زه به وکولای شم ډیرو خلکو ته او په لا مؤثره توګه کار وکړم. ځکه په لری پرتو سیمو کې د سیستم په نه موجودیت کې اکثرا لیدل کېدل چې یو ډاکټر په تنهایی سره ډیر څه نشي کولای، ځکه طبابت یو داسې مسلک دی چې په هغه کې باید یو سیستم په داخل کې کار وشي او له یو ټیم سره کار وشي. یوازې ډاکټر په تنهایی ډیر کم څه کولای شي. نو په دې اساس زما اوږدمهاله پلان دا و چې زه باید داسې یو څه خپلو خلکو ته وکولای شم چې دغه سیستم را منځته شي، ترڅو موږ وکولای شو د دغه سیستم لاري یو څه معیاري تبابات، یو څه معیاري خدمات د افغانستان په مختلفو خلکو کې، په مختلفو ځایونو کې ترسره کړو. او زما په باور دا سیستم هغه وخت رامنځته کېدای شي چې ډېر ډاکتران او په ښه کیفیت ډاکتران او د طب محصلین وروزل شي.
اوس تاسو چیرې کار کوئ؟
زه د وروسته له دې چې د څو کلونو لپاره ما تدریس وکړ، یو فیلوشپ د یو کال لپاره ما د فرانسې هیواد ترلاسه کړ، او هلته مې له یو کلن کار او ټریننګ وروسته بیرته خپل هیواد ته ولاړم په 2018 کال کې. او وروسته په 2006 کال کې ما د انګلستان هیواد د ماسترۍ یو سکالرشپ ترلاسه کړ. دا سکالرشپ د آزاد رقابت لالارې او د ټولو ملکونو د مختلفو ملکونو د کاندیدانو ترمنځ د رقابت لالارې ما ترلاسه کړ، او د لندن په کینګس کالج کې مې خپل ماسترۍ تکمیل کړ. او د ماسترۍ له تکمیلېدو وروسته زه اوس فعلاً د خپل پی ایچ ډی په برخه کې مصروفیت لرم، د مختلفو پوهنتونونو سره د څېړنو په برخه کې او د خپلې پی ایچ ډی د پروژې په برخه کې کار کوم. فعلاً د انګلستان په هیواد کې یم، او باور لرم چې یوه ورځ به وکولی شم بیرته خپل هیواد ته خدمت وکړم، او د خپلو زده کړو له تکمیل وروسته به بیرته خپله دنده پیل کړم.
ډاکټر صاحب، دې موده کې خصوصا له 2020 وروسته چې په افغانستان کې تحول راغی، د کابل پوهنتون په شمول د بیلابیلو پوهنتونونو ډېر استادان او نور کادرونه مهاجر شول. تاسو ځان ته مهاجر نه وایست، ځکه چې په خپل راغلي یاست، په سکالرشپ له لارې راغلي یاست او زده کړې کوئ. که مو زده کړې بشپړې کړې، دکتورا مو واخیستله، په اوسنیو شرایطو کې حاضر یاست چې بیرته افغانستان ته لاړ شئ؟
متاسفانه اوسنی شرایط ډیر دردونکي او ناهیلونکي دي. زموږ اکثره استادان خپل دنده له لاسه ورکړه، یا یې خپل وغوښتل چې په دې شرایطو کې کار ونه کړي، ځکه هغه شرایط چې فعلا موجود دي تر ډیره د انسانانو هغه ډیر ابتدایي حقوق او شخصي ازادۍ پکې سلب شوي دي. او د دې تر څنګ په مسلکي شکل سره د کار کولو وړتیا، کار کولو هغه محیط ډیر محدود شوی. نو فکر کوم چې په دې شرایطو کې کار کول، په دې شرایطو کې هغه څه چې د مسلک او هغه څه چې د موږ دی کاری برخی اړتیا ده هغه موجوده نه ده. او د دې تر څنګ ځینې خندونه او ځینې ننګونې هم شته چې ډیر مسلکي کسان یې له کاره زړه توري کړي دي، او ډیرو کسانو د همدې لپاره دنده له لاسه ورکړې ده او خپل هیواد یې پرېښی. ولې په مجموع کې مهمه دا ده چې که هر څوک هیواد پرېښودلو ته مجبوره کیږي، مهاجرت ته مجبوره کیږي، نو ښه دا ده چې هغه خپل له شرایطو سره ځان عیار وساتي، او وکولای شي په نوي محیط کې هم هغه خپل مسلکي ژوند په مخ بوځي، او خپلو مسلکونو ته په یو شکل نه یو شکل سره لار پیدا کړي، تر څو په راتلونکي کې که امکانات برابرېږي له خپلو تجربو او زده کړو په خپل ملک کې استفاده وکړي.
تاسو له آزادی رادیو د آزادی میلمه پروگرام اورئ. ډاکټر ارشاد منصور مو میلمه دی.
ډاکټر صاحب، له دې ځای نه هم فکر نه کوئ چې په یو نه یو شکل سره له خپلو خلکو سره مرسته کولای شئ؟ مثلا ځینې داسې ډاکټران شته چې په اروپا کې اوسي، له دې ځایه تدریس کوي، دوی نو معلوماتو ته لاسرسی لري نسبت هغو ته، یو خو په ژبو پوهیږي، هغه ژبې چې د طب په برخه کې اول لاس معلومات لري او بل تجربه زیاتوي، نو په آنلاین شکل سره ځینو پوهنتونونو ته تدریس کوي. په دې کله فکر کړی دی؟
بالکل بالکل څاروان صاحب، زه خپله له تیرو 2 کلونو راهیسې دی آنلاین زده کړو په برخه کې خپلو هیوادوالو سره په کار لګیا یم، او دا یو ډیره مؤثره لار ده په نننیو شرایطو کې تر څو وکولای شو دغه نوي معلومات او علمی کانفرانسونه او حتی هغه تغییرات چې له نورو لارو په افغانستان کې عملي کېدای نشي د آنلاین زده کړو له لارې موږ وکولای شو خپلو هیوادوالو ته ورسوو. دا یو مؤثره لار ده، زه خپله کوشش کوم له دې لارې خپل نه موجودیت جبران کم، له خپلو همکارانو سره په دې برخه کې کار وکړم، او آنلاین کانفرنسونه او ورکشاپونه هغه څه دي چې زه خپله هم ډیر علاقه پی لرم، او خپل نورو هغه کسانو ته چې دغه وړتیا لري او دې برخه کې کار کړی دوی ته هم زما سپارښتنه هم ده چې له دغه فرصتونو استفاده وکړي. د دې ترڅنګ زه په ځینو تحقیقي مقالو کار کوم چې هغه باید د یو ټیم له لارې مثلا د 2 کسانو په همکارۍ هغه بشپړ شي. نو ښه خبره دا ده چې نن د ټکنالوژۍ او د امکاناتو په اساس موږ کولای شو په ګډه کار وکړو. نو زه له مختلفو په مختلفو برخو کې له ځینو ډاکترانو سره او خپلو همکارانو سره په افغانستان کې په ګډه کار کوم تر څو بعضي تحقیقي مقالې بشپړې کړو او په نړیوالو ژورنالونو کې خپرې کړو چې دا خپل په افغانستان کې د اکاډمیکي بډاینې لپاره او اساس ګڼل کېږي.
ډاکټر صاحب، په خپل ژبه باندې ځینو استادانو د طب استادانو ځینې کتابونه ژباړلې دي یا یې په خپل تالیف کړي دي، په دې برخه کې تاسو تر اوسه څه کار کړی دی او یا مو دې موضوع ته توجه کړې ده؟
بالکل، د پښتو ژبه له هغو ژبو څخه ده چې په طبي برخه کې ډېر کم مواد او ډېر کم سټانډرد مواد لري. مخصوصا په تیرو 10 کلونو کې دې برخه کې موږ ته هم امکانات برابر شول چې ژباړه وکړو، کتابونه تالیف کړو. خوشبختانه ما ته هم دا فرصت برابر شو چې د هغه ټیم یو برخه شم چې د احتیاط د درملنې لپاره یو پوره نړیوال نصاب پښتو ته ترجمه کړ، چې دا نړیوال نصاب په سلهاوو کسانو ته ورسید، هغو پکې ټریننګ ترلاسه کړ، او د لومړي ځل لپاره په دې حجم کتابونه پښتو ته ترجمه شول. د دې ترڅنګ په انفرادي توګه ما هم علاقه مندي درلوده چې د لیکنې په برخه کې طبي مواد پښتو ته ترجمه کوم، او یو ډیر هغه څه چې ما ډیر ضرورت باله او مخکې موجود نه و هغه د معتادینو د درملنې په برخه کې مواد و، نو هغه مې یو ژباړه د معتادینو د درملنې لپاره مې د یو کتاب ژباړه بشپړه کړه او هغه خپره شوه، او خوشبختانه د دغه برخې د کارکوونکو لخوا په ډېره ښه توګه د هغه استقبال وشو. او د دې ترڅنګ د لومړي ځل لپاره ما د یو نړیوالې خپرندوی ادارې په رسمي همکاري د هغو یو کتاب چې د عصبي ناروغانو اسانه معاینه نومیږي او په نړیواله سطحه یو مشهور کتاب دی، د هغو د رسمي ژباړې جواز مې ترلاسه کړ، او هغه مې په ښه کیفیت د تصاویرو د کتاب د نورو ضروریاتو او د آنلاین ملحقاتو سره سره پښتو ته ترجمه کړ، او دا به په نږدې راتلونکي کې په نړیوال کیفیت په نړیوال معیار سره خپور شي، او خپل هممسلکانو ته به د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ورسیږي، مخصوصا هغه کسانو ته چې په انګلیسي ښه بلدیت نه لري یا له انګلیسي موادو استفاده ورته مشکله ده، دغه کتاب ورته ډیره همکاري کولی شي، او مخصوصا د عصبي ناروغانو معاینه چې یوه مغلقه برخه ده او معاینه ډیرو وړتیاو ته ضرورت لري، په دې کتاب کې په اسانه او په روانه پښتو توضیح شوي دي، او هیله ده چې ژر تر ژره به ټولو ته ورسیږي.
ډاکټر صاحب، دا کار مو په دې دورې کې وکړو چې تاسو په بریتانیا کې یاست.
دا کتاب ژباړه مې مخکې شروع کړې وه، خو په تېرو دو کلونو کې مې ډېره برخه کار دلته بشپړ کړ. بله، هو، تېرو دو کلونو کې مې اکثره برخه دلته بشپړ کړه.
نو د دې معنی دا ده چې تاسو دلته هم له دې سره سره چې په پی ایچ ډی بوخت یاست، وخت پیدا کولای شئ چې طبي کتابونه وژباړئ.
بالکل، دا تر ډیره زما شخصي علاقه او تر ډیره هغه د خپل وخت سپما او له وخت ښه استفاده بولم، نو په هغه خاطر ما وکولای شوی دې برخې ته وخت ورکم. او زه فکر کوم چې که هر څوک وغواړي په دې برخه کې کار وکړي، د ورځې یو ساعت، دوه ساعته، نیم ساعت مسلسل وخت ورکړل شي، نو په اوږد مهال کې ډیر کار کولای شي او ډیر لاسته راوړنه درلودای شي.
یعنی هغه خبره ډیره دقیقه نه ده چې ځینې وایي چې په مغرب کې ژوند ډیر بوخت دی، څوک وخت نه نشي پیدا کولای. ستاسو له تجربې معلومیږي چې که اراده وي کولای شي چې سړی ځان ته وخت پیدا کړي. د دې ځای د مصروفیت په اړه، د دې ځای د ژوند په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایست، توپیرونه طبعا چې باید ډېر وي د افغانستان او لندن ترمنځ، خو کوم شی چې تاسو ته ډېر مهم ښکاره شوي دي یا د توجه وړ ښکاره شوي دي که په هغو خبرې وکړئ؟
همداسې د دلته ژوند له افغانستان ډېر متفاوت دی، او دا اکثرا په مختلفو برخو کې دغه تفاوتونه فرق کوي. معمولا زموږ هیوادوال رښتیا هم چې همدا شکایت کوي چې وخت نشته، او د دې علت دا دی چې دلته کارونه په هره برخه کې که څوک کار کوي، کارونه په ډېر جدي توګه څارل کېږي، په ډېر جدي توګه له تاسو هغه ستاسو لاسته راوړنې، ستاسو د کار نتیجه پوښتل کېږي، او هر څوک مجبور دی چې باید په دې ډول کار وکړي چې خپل مسؤلیت سر ته ورسوي، او هغه څه چې ورنه غوښتل شوي دي هغه باید ترلاسه کړي. په دې اساس دلته ژوند ډېر مشکل دی، او دې تر څنګ یو بل مهم اړخ د ژوند هغه اجتماعي روابط دي چې دلته متفاوت دي، او مخصوصا یو څوک د مهاجر په صفت دلته راځي له افغانستانه، په اوله کې له ډېرو ننګونو سره مخامخ کیږي، ځکه دلته هر څه متفاوت دي. هغه څه چې په افغانستان کې، هغه سهولتونه چې له اجتماعي اړخه په افغانستان کې موجود دي دلته نشته، هغه ملاتړ چې په افغانستان کې یو څوک له کورنۍ او دوستانو ترلاسه کوي دلته نشته. نو په دې اساس د ژوند مختلف اړخونه دلته تر افغانستانه مشکل دي. د هغو له هغو سره توافق او د هغو پیژندل اړین دي، او په همدې اساس ډېر خلک د کلونو کلونو لپاره په همدې کې سرګردانه وي چې څنګه هغه ابتدایي امکانات د ژوند پوره کړي، او هغه تصور چې په افغانستان کې موجود دی د ژوند د سهولتونو په اړه هغه تر ډېره سم نه دی. دلته ټول باید کار وکړي، او د کار په نتیجه کې هغه خپل ژوند امکانات ترلاسه کړي. او زه خپله په اکاډمیک محیط کې له اکاډمیک محیط سره سروکار لرم، او دلته په یو داسې محیط کې کار کوم چې واقعا ټول ډېر د همکاري روحیه لري، او هر څوک غواړي چې هغه کس ته چې هغه یو متفاوت سرګذشت لري، له یو بل ځیر راغلی، له محیط سره نوی دی، غواړي چې له هغو سره کومک وشي، حمایت روحیه موجوده ده. نو په دې اساس دا یو فرصت هم دی، ولې هغه څه چې زه له دې خلکو ما له دې خلکو زده کړي دي هغه دا ده چې دوی ډېر پر کاره، پر تلاشه خلک دي، او د همدغه کار تلاش نتیجه ده چې د دوی ملکونه په خپلو پښو ولاړ دي او چاته احتیاج نه دي.
ډېر زیاته مننه ده
د آزادي راډیو میلمه ډاکټر ارشاد منصور چې تاسو خبري اوریدي.
د د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.